مشال رادیو ده په پېښور کې د مخسن یولس بجې سوي دي. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2023 کال د اگست 24 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساس هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې راتلونکي انتخابات، د رسمي رازونو قانون، په پېښور او بوستان کې احتجاج او پر دې سربېره د سیمې په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. دا خبرونه تاسو نن مازیګر پر 6 بجې په ژوندۍ بڼه اوریدلې او اوس یې په تکراری بڼه درته وړاندې کوو. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوږ شئ. لمړی د مهم خبرونو سرچکی، د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي په هیواد کې به د عامو انتخاباتو د نیټې پریکړه خپله کوي. د پېښور پوهنتون استادانو د تنخواګانو د نشتوالي خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده، او د واګنر په نوم د روسیې د اجیر ملیشیا مشر په مسکو کې د الوتکې پریوتو په پیښه کې وژل شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې په هیواد کې د عامو انتخاباتو د نیټې پریکړه به خپله هغه اداره کوي. د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا نن ولسمشر ډاکټر عارف علوی ته په ځوابي لیک کې ښکلی چې له انتخاباتي قانون سره سم د انتخاباتو د نیټې ټاکلو واک یوازې له کمیشن سره دی. نوموړي لیکلی دی چې که ولسمشر د خپل آئینی واک په کارولو قومي اسمبلی رنګ کړی وای، نو بیا به د انتخاباتو نیټه هم اعلانوله، خو هغه دا کار د وزیر اعظم پر سپارښتنه کړی، نو ځکه د ټول ټاکنو د نیټې اعلانولو واک له انتخاباتي کمیشن سره دی. ولسمشر علوی د اګست پر 9 د پخواني وزیر اعظم شهباز شریف پر سپارښتنه قومي اسمبلی رنګ کړه. راجا په خپل لیک کې ویلي دي چې په خوا د پاکستان انتخاباتي قانون په 55مه ماده کې راغلی ول چې ولسمشر به انتخاباتو نیټې په اړه له کمیشن سره مشوره کوي، خو په هغه دفعه کې تر بدلون روس اوس دا واک یوازې له کمیشن سره دی. د کمیشن مشر په خپل لیک کې کاږي چې د 2023 کال له برېښنایي سرشمېرنې سره سم یې د نو انتخاباتي حلقو جوړولو پریکړه کړې او غواړي چې د نمایندانو او د ګوندونو حقونه خوندي کړي. سکندر سلطان راجا په خط کې زیاته کړې چې کمیشن د انتخاباتو په اړه خپل دنده په سنجیدګۍ ترسره کوي او د دې لپاره د کړنلارې جوړولو په موخه ګوندونو ته بلنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر عارف علوی پرون انتخاباتي کمیشن ته لیک استولی او ورته انتخاباتو نیټې ټاکلو لپاره ورسره د ناستې بلنه ورکړې وه. د پېښور پوهنتون استادانو د تنخواګانو د نشتوالي خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا تاریخي پېښور پوهنتون له تیرو لسو کلونو راهیسې له مالي بحران سره مخامخ دي او د استادانو د تنخواګانو او پنشن لپاره اړینې مالي پانګې نه لري. پرون د احتجاجي مظاهرې پر مهال استادانو پر مټو تورې پټۍ تړلې وي او د خپلو غوښتنو په حق یې شعارونه ورکول. په دې اړه د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې پیوټا مشر ډاکټر وزیر مشال رډیو ته وویل چې تنخواګانې ورته په وخت نه ورکول کېږي او که متعلقه ادارې ستونزې هوارې نه کړي نو پوهنتون به په دوامداره توګه وتړي.
تا ته حکومت 15% هم نظر کوي نو ته به یونیورسټي څنګه چلې؟ کاري داسې چې د ستمبر تنخواه نشته او که دا تنخواه میلاو نشي نو بیا به چې کوم دی نو موږ مجبور یو چې موږ به روزو احتجاج ته او دا یونیورسټي به بندېږي، بلکې یونیورسټي روانه ده، کولیپس کېږي.
بلخ د پېښور پوهنتون ویا نومان خان مشال رډیو ته ویل چې پوهنتون د خپل نظام چلولو لپاره 315 میلیونه روپو ته اړتیا لري او د خواست باوجود ورته صوبایي او وفاقي حکومتونه دغه پانګې نه دي ورکړي. د پوهنتون نظامیې د روان کال د مې پر 13 هم د یوې مراسلې له لارې له صوبایي حکومت د 400 میلیونه روپو غوښتنه کړې وه. د یادونې وړ ده چې پاکستان تحریک انصاف په تېر حکومت کې د لوړ زده کړو پانګې 12% رقمې کړل شوې وې، چې په نتیجه کې یې د پوهنتون بجټ هم د 14 ارب روپو څخه 12 ارب روپو ته راټیټ شوی دی. په وزیرستان کې د پوځ مشر میجر جنرال محمد نیم اختر ویلي چې علما او د اوتمانځیو جرګې مشران د سیمې په امنیت کې مهم کردار لري، خو باید دوی له وسلوالو سره خپلې اړیکې وشلوي. د خبرې نوموړي پرون په میراشا پریس کلب کې له خبریالانو سره په یوه غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه چې د اوتمانځیو جرګه هغه ملکان جرمانه کوي چې په جرګه کې ګډون نه کوي، خو د سیمې امنیت خرابونکو خلاف څه ګام نه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې پر ځمکې اوتمانځیو جرګې پر یو سټام پیپر په خپله لیکلې فیصله کې ویل ول چې په غرونو کې ناست وسلوال د دوی ورونه دي او له دوی څخه هم د امن غوښتنه کوي. په هغه پریکړه لیک کې د سیمې امن تر باور کېدو پورې د پولیو مهم او له حکومت سره له جرګو کول هم انکار شوی و. د جرګې او مشر ملک رب نواز وزیر پرون پر ځمکې جرګې ته په خپله وینا کې ویل چې د امن پر ځای کول د حکومت ذمہواري ده. بلخ د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک تیر شپه مشال رادیو ته ویلي چې د اوتمانځیو جرګې سره تر اوسه د خبرو دوه پړاونه سوي دي. په دغه کې حکومتي ډلې د جرګې مشران ته ویلي چې دوی د امن لپاره خپل پلان له دوی سره شریک کړي، خو د جرګې مشران ورته ویلي چې حکومت دې د سیمې د امن لپاره خپل پلان جوړ کړي. داسې باور دی چې د واګنر په نوم د روسیې د اجر وسلوالو ملیشې مشر ایوګینی پریکوژن شاید د پلازمینې مسکو په شمال کې د الوتکې پرېوتو په پیښه کې وژل شوی دی. پریکوژن د اوکراین په جګړه کې د رول لوبولو پر سر یو مهم شخصیت سو، خو په جون کې هغه وخت د بغاوت هڅې په کولو کرملین لړزولی وو چې د ملیشی غړی د مسکو پر لوري خوځېدلی ول. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت ویلي دی چې د واګنر ملیشی او شخصي جټ الوتکه چې په کې د عملی درې غړو په ګډون لس کسان سپارول پرون د تویر سیمې په کوژنکینو کې پریوته ده. الوتکه له مسکو څخه سینټ پیټرزبرګ ته روانه وه چې د پیس کار سو. د پریکوژن نوم هم د مسافرو په نوم لړ کې شامل و، خو تر اوسه روښانه نه ده چې آیا نوموړی هم په الوتکه کې ناست و او که نه. د فلایټ راډار څلیرش په نوم د پروازونو د څاروي پاڼه ښیي چې د برازیل جوړه امبرایر 1600 الوتکه چې له واګنر سره سب سوې پرون پر ماښام له راډاره ورکه سوه. چارواکو لا د الوتکې د پریوتو له عمل په اړه تبصره نه ده کړې، خو د روسیې د هوایي ټرانسپورټ وفاقي یا فدرالي ادارې روسا ویاتسا ویلي دي چې د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت د پرون ناوخت په بیان کې ویلي دي چې د لومړنیو راپورونو له مخې په الوتکې سپاره ټول کسان مړ شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. خبرونه مو له مشال راډیو څخه واورېدل. که د خبرونې تر پایه را سره مل وای نو دا غ راپورونه اورېدلی سي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې په هیواد کې د عامو انتخاباتو د نیټې پریکړه به خپل هغه اداره کوي. په پاکستان کې د رسمي رازونو قانون لاندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نیول شوي دي. دا چې دا ډول قوانین څوک او د څه لپاره جوړوي یو شنونکی په اړه وایي.
دا د 1900 نه دا سلسله روانه ده او په دې واشنګ مشین کې ملټري اسټبلشمنټ ډېر غټ غټ قانونونه هغه صفحه کړي دي او وینځلي دي.
د پیژور پوهنتون استادانو پرون د تنخواګانو د نشتوالي پر ضد احتجاج کړی دی. زده کوونکي وایي په دا ډول پیښو کې زیاتره وخت زده کوونکي اغیزمن کیږي.
چې سی طرف نه کټ ته حکومت طرف نه وتا فاندنګ نه ملاوي ګر یونیورسيټي بیا څه کې یونیورسيټي راځي به په سټوډنټ باندې بوج چي.
د بلوچستان د بوستان سیمې ځای خلکو د کسټم یا ګمرک د رویې پر ضد احتجاج په توګه د کوچ او ژوب ترمنځ لوی لارې لنن سهاره تر مازیګره بند کړې وه. دا چې لامل یې څو یو ځای مشر پاړه وای
چې پر دا خانه باندې کوم د کسټم چک پوسټ دی، پر دې خپل عمله کومه پرایویټ کسان دی نو خلک بیا راوي ستل و دې درول دا خاص کړ د شت تلاشي نورو کوله.
پر دې سربیره پروانه خبرونه کې یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن یا اپ هم اوریدلای شئ. دا غ اپ پلس تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلوډولای شئ. چې موږ یې داسې لیکو ایم ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او. او سره د لومړی موضوع پر لور، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې په هیواد کې د عامو انتخاباتو د نیټې پریکړه به خپله هغه اداره کوي. د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا نن ولسمشر ډاکټر عارف علوي ته په ځوابي لیک کې ښلي چې له انتخاباتي قانون سره سم د انتخاباتو د نیټې ټاکلو واک یوازې له کمیشن سره دی. په دې اړه څو شېبې وړاندې زموږ همکار منور شاه په اسلام آباد کې له خبريال او د مشال رادیو له همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي. نوموړي د دې موضوع په اړه داسې تفصیل ورکوي.
د انتخاباتو د کمیشن مشر چې کوم جوابي خط ولسمشر ته صدر ته لیکلی دی نو په هغه کې خو اولنې دا خبره شوې ده چې د انتخاباتو تاریخ نیټه اوس د ټاکنو د کمیشن ذمہواری ده او په خط کې د هغه ترمیم ذکر کړی دی چې د جون په میاشت کې د انتخاباتو په قانون کې شوی وو او د دغه ترمیم په بنیاد باندې د انتخاباتو نیټا د ټاکلو اختیار د انتخاباتو کمیشن ته ورکړی شوی وو. نو په خط کې یو دغه اشاره شوی ده او د دغه ترمیم ذکر هم شوی دی. البته په خط کې دا هم ویل شوی دی چې د ترمیم نه وړاندې صدر سره مشوره د انتخاباتو د نیټه په اړه باندې مشوره کول وو، لیکن اوس دغه ترمیم وروستو اختیار اوس الیکشن کمیشن سره دی. او دویم دې ته اشاره شوی ده چې چونکی قومي اسمبلی د وزیر اعظم په مشوره باندې ماته شوې ده، نو د انتخاباتو د کمیشن چې کوم مشر دی هغه په خط کې لیکلي دي چې کله د وزیر اعظم په مشوره باندې اسمبلی ماته شي نو بیا د تاریخ د انتخاباتو د دوی ذمہ داری په دې کې وسره بیا په آئین کې یا په د انتخاباتو په د چې کوم اکټ دی قانون دی داغه حواله هم ورکړی شوی دی. نو بیا په کدام ویل شوی دی چې په دې شرایطو کې د صدر چې کوم شرایط په خپل لغه خط کې دي لیکلیو هغه په دې باندې نه لاګو کیږي. بلې په دا خبرم کړی دا د الیکشن کمیشن په خط کې چې دا وخت د انتخاباتو کمیشن په ملک کې نوې حلقه بندو باندې قومي او صوبایي سملو باندې پاغه کار کې لګیا دي، نو که صدر سره په داسې وخت کې ملاقات وشي نو داغه نتیجې به ډېرې محدود وي. او بلار صدر په خط کې دا لیکلی وو چې د دعوت ورکړو د انتخاباتو کمیشن مشر ته چې لکه پرون خط لیکل شو، نو پرون ورځ د شورو ورځ او نن د زیارت پر ورځ دوه ورځې ورته خولې وچې دي کې صدر د سره ملاقات غواړي. او د صدر په خط کې د آئین د یو آرټیکل حواله ورکړی شوی وا چې کله قومي اسمبلی ماته شي نو دا غي وروستو بیا په دریو میاشتو کې انتخابات کول وي، او د انتخاباتو نیټه لپاره دا د صدر ذمہ داری دا چې هغه نیټه اعلان کړي. نو صدر پکې دغه اختیار دی چې د سره د دې انتخاباتو نیټه خبره لکه هغه د ملاقات خبره ده شوه چې چونکه په خط کې خدا نه دی ویل انکار نه دی شوی، لیکن د الیکشن کمیشنر د چیف الیکشن کمیشنر په خط کې دا صدر ته چې صدر چې کم د الیکشن کمیشنر ته د ملاقات دعوت ورکړي وو، نو د چیف الیکشن کمیشنر د خط نه دا خایي چې هغه ملاقات به ونه شي. نو انکار خو دسی ویل، البته په اخر کې دا هم ویل دي چې د چیف الیکشن کمیشنر دفتر د صدر احترام لري او په مناسب وخت به په قومي معاملو باندې صدر سره ملاقات هم دغه احتمال شته، لیکن بهرحال اوس څنګه نن او پرون د ملاقات خبره وا
او په دې موضوع او نن او پرون او بیا دغه په دې موضوع هغه یو قسم د انکار په معنا کېدې شي.
د انکار څه کوي نشته، لیکن چې کوم هغه خبرې کړې دي
په دې کې لږ غونډې تاسو یو تجزیه په کار دی. بیا بل موضوع ته ځو چې دغه کم د انتخاباتو خبره کیږي چې په یو میاشت کې بیا په دریو میاشتو کې اسمبلیانو د ماتې دونه پاس، نو تاسو څه خیال دی اوس دغه د حلقه بندیانو او د نوې مردم شماري شوې ده دغه مسلې کې راشي پکې، نو تاسو څه یې نه انتخابات کله کیدونکي دي؟
ګوره انتخاباتو په اړه باندې خو اوس ډیر شیان واضح دي. یو دا چې کله د نوې حلقه بندو خبر راغله د نوې بردم شمارې په بنیاد باندې، نو الیکشن کمیشن چې کوم هغه نظام الاوقات ورته وایو ټایم ټیبل ورته وایو هغه د نوې حلقه بندو کار خو شروع شوی دی، او بلکې په دې کې لیکلي شوی هم دی الیکشن کمیشنر په خط کې نوې حلقه بندو ته اشاره شوی ده، سیاسي جماعتونو سره د انتخاباتو په اړه مشورو ته اشاره شوی ده، او نن ویل شو چې جمعیت العلماء اسلام بنن الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر سره ملاقات کی، ځکه چې د سیاسي ډلې هم د انتخاب د ملاقاتونو لپاره دغه سلسله هم شروع شوې ده. انتخاباتو وړاندې ځکه الیکشن کمیشن دا ویلو چې د حلقه بندی به تر سوال لسم د دسمبر دغه وخت تخلي داغې نه وروسته به دی بیا د انتخاباتو لپاره هغه شیډیول اعلان کړي. نو دغه ته موږ وګورو نو لکه اسمبلی کله ماته شوی وا درې میاشتو کې انتخابات کول لازم وو، نو هغه بیا د اکتوبر په اخر کې یا د نومبر په اورنۍ هفته کې کېدل وو، لیکن اوس چونکې الیکشن کمیشن دا ویلي دي چې نوې حلقه بندی به د سوال لسم د دسمبر پورې مکمل کیږي، داغې نه وروسته به نو معنی دا چې دې کال کې خو انتخابات نشته، او ویل کیږي چې امکان دی بیا په راتلونکي کال کې 2023 کال کې یا د فروری یا په مارچ کې نوې انتخابات شروع ده، تقریبا دا اوس واضح شوی دی.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان وو چې په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د منور شاه پښتون ځواب ولی. په پاکستان کې د رسمي رازونو قانون لاندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی نیول سوي دي. دا چې دا څه ډول قانون دی، د دې تر مخه سزا څومره ده، او آیا په تیرو وختونو کې هم دا قانون د چا پر ضد استعمال شوی که څنګه؟ په دې اړه تفصیل شاهنواز ترکزی راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف د چیرمن عمران خان ضد د نورو مقدمو ترڅنګ د افیشل سیکریټ اکټ 1993 د لاندې هم مقدمه روانه ده. په دغه مقدمه کې د خارجه چارو په خوانه وفاقي وزیر شاه محمود قریشی هم نومول شوی چې د اگست په 19مه وفاقي تحقیقاتي ادارې او پولیسو نیولې. افیشل سیکریټ اکټ معنی ملکی خفیه قانون 1993 د 15مه او د 9مه ماده د لاندې دغه مقدمه درج شوی. د قانون 15مه ماده کې لیکل شوی هر څوک چې قبضه کوي ځینې حساس دستاویزات وي، کوډ معنی خفی الفاظ وي، پاسورډ وي، یا کومه خاکه منصوبه لیک او یا معلومات وي او په ممنوعه ځایونو کې استعمال کې ښکاری کې، یا دغه تندغه معلومات او یا شیان د یو غیر متعلقه تند فائدې لپاره استعمال کې چې په نتیجه کې ریاست د تاوان سره مخ شي، دغه ماده به باندې عمل کیږي. په دغه خفیه دستاویزاتو کې سایفر یا په دې مقدمه کې هغه دستاویز کوم چې د عمران خان لخوا تیر کال په مارچ کې په یو جلسه کې شریکوالو ته او ریپورټینګ لورغلی ګڼ شمیر میډیا چینلو ته هم خودل شو شامل دي. سایفر د سفارت خانو لخوا خپل هیوادونو ته په ځین خفیه ټکو لیکل کیدونکې دستاویز وي او د عمران خان په مقدمه کې په هغه تور دي چې هغه دغه دستاویز د دفتر وستلې او غلط استعمال کړو. په شاه محمود قریشی بیا دا تور دي چې د دستاویز په وستلو او غلط استعمال کې د عمران خان سره مرسته کړې وه. ریاستی اداري او د پی ډی ایم اتحادیان دا وکړي عمران خان د یاد خفیه قانون خلاف ورزی کړي. نو بیا سوال دا دی چې آیا د عمران خان ضد دغه مقدمه خو کوم سیاسي مقصدونه نه لري؟ د مشهد رادیو دغه پوښتنه د پیښور خبريال شمیم شاهد داسې جواب کړه.
په عمران خان باندې یا د عمران خان چې کوم پارتای ملګری دي په دې باندې چې سور مقدمه دي نو دا ټول سیاسي هم دي، په دې باندې فشار جوړول دي په یو طریقه په بل طریقه په چا باندې افیشل ملټری ایک دلان دی خبری کی گی پچا باندی سیویلین کوڈ ترازی دا ټول دی.
په تیر وختونو کې دغه شان مقدمه په زینو سیویلین او پوزی تنان هم چلیدلی، ورته سزاګانې هم ملاو شوی. لکه په مای میاشت 2019 کې د هغه وخت پوز د مطبوعاتو د اداري مشر آصف غفور ویلیو لیفټیننت جنرال ریټایر جاوید اقبالی 44 کال له بند سزا، برګیډیر ریټایر راجا رضوان او یو سیویلین ډاکټر وسیم اکرم ته د مرګ سزا اورولې. په دغه تنانو تور و چې دوی ګنې خفیه رازونه استلی او جاسوسي کړې و. د دغه قانون د 15مه ماده د درېمه برخه په الف عبارت کې سزا هم لیکل شوې چې تر مخه هر څوک چې ور باندې دغه شان تورونه ثابت شي د مرګ سزا او یا ورته د 44 کالو د بند سزا ورول کیږي. په دغه شان مقدمه کې یو د بشري حقوقو مبارز ادریس خټک هم د 2021 کال په دسمبر کې 44 کال بندي شوې. په هغه هم تور چې بهر ملکی ادارو ته جاسوسي کړې و. په خټک د ملکی خفیه قانون او د پوز د قانون 1925 د لاندې دغه تورونه لګیدلی. شمیم شاهد مشاهد رادیو ته وویل دغه قانون په ګڼ شمیر مدني فعالانو او یا مزاحمتي سیاستدانانو باندې هم د فشار اچولو لپاره لګیدلې ده.
په ماضي کې چې کوم اکاډمي چلیدلې نو هغه انفرادي وي، هغه لکه د ادریس خټک په منګ واخلو، شمس بنیرې و واخلو، انفرادي وي. نو په دې وجه یو خدای چیلنج شوم نه وي او بلکې چیلنج شوی نو عدالتونه همیشه تن له د ملټری اسټابلیشمنت ډېر تابعداري. دا دغه شان که تاسو ګورئ نو دا د 1900 وختم نه دا سلسله روانه ده او په دې واشنگ مشین کې ملټری اسټابلیشمنت ډیر غټ غټ کوم دي نه غصه پاکړي دي او وینځلي دي.
دا انګریزي خبر ټریبیون د 28 اگست یو خبر تر مخه شاه محمود قریشی د پاکستان د خفیه قانون د مقدمو د اوریدنه لپاره خصوصي عدالت کراچۍ ته بوتلو. هغه تل څلور ورځې د پولیسو په حراست کې د ساتلو امر هم شوه. دغه عدالت سره اختیاراتو کې ملزم عدالت ته راوستو او کوم ملزم به هر هیواد کې وي نو عدالت سره د انټرپول او یا بین الاقوامي پولیسو په واسطه ملک ته راوستو اختیار هم قانون کې شته. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
زموږ غلا مشال ریډیو سخاوري خو د پیښور پونتون استادانو پروند د تنخواګانو د نشټوالي پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی ویلي چې دغه په هنتون ته د خیبر پښتونخوا حکومت له تیر لس کلن راځي فندونه نور کوي. بلخو د پونتون ویاند ویلي چې پونتون له مالی ستونزو سره مخامخ دی او د څو وار غشتنو باوجود هم صوبایي او وفاقي حکومتونو فندونه نه دی ورکړي. نور حال عظمت علي اشاره کوي.
دا پهنتون د استادانو اتحادی پیوټا پوینا چې صوبایي حکومت پهنتون ته لته رولسو کلونو راسي فندونه نه ورکوي او پهنتون د مالی ستونزو سره مخ دی چې لوجې دویته تنخواګان هم په وخت نه ورکول کیږي. د پیوټا مشر ډاکټر وزیر مشال ریډیو ته وویل ک د پوهنتون انتظامی او د لړو زده کړو ادارې ورته ستونزې حل نکړي نو پوهنتون به په مستقل توګه بند کړي.
چې حیرانتیا خبره ده چې تاسو حکومت 15% هم نظر کوي نو ته به یونیورسيټي څنګه چلے؟ نو د دې د لاسا ښکاری داسې چې د ستمبر تنخواه نشته او کدا تنخواه میلاو نشي نو بیا به چې کم دی نو موږ مجبور یو چې موږ به روزو احتجاج ته او دا یونیورسيټي به بندېږي بلکې یونیورسيټي روانه ده کولیپس کیږي.
د پېښور پوهنتون زده کوونکي سایل خان مشال رډیو ته وویل چې کله هم د استادانو د تنخواګانو یا نور معاشي ستونزې راشي نو پوهنتون ورته فیسونه سیوا کړي خو بیا هم ورته زده کړې نه ورکول کیږي.
پېښور یونیورسيټي د مارچ په مهینه کې تقریبا یو نیمه میاشت لپاره بند وه او هغې وجه دا وه چې ملازمینو طرف نه هړتال شوی و. اوس دوباره هغه ملازمین وارننګ ورکوي او یو پریس ریلیز جاری کړی چې کم موږ ته چې کم الاونس دی اضافي 30 یا 35% چې کم موږ ته ملاویږي د ایچ ای سی طرف نه نو که دا موږ ته یونیورسټي نه راکړي نو موږ به دوباره 1 سپتمبر نه یونیورسټي بندو. ایچ ای سی طرف نه کټ دی حکومت طرف نه وته فنډنګ نه ملاویږي. نو یونیورسټي بیا څه کوي؟ یونیورسټي راځي بیا په سټوډنټ باندې بوج اچوي. یونیورسټي بیا سټوډنټ لپاره فیس زیاتوي. یونیورسٹی بیا پر اسٹوڈنٹ ماندے نور چارجز لگئی لگا لیبارٹری چارج پہ وہ لگئی دا ریسرچ پہ اضافی چارجز وہ لگئی دا سیکریسی کے والا ڈگری ویریفیکیشن ڈی ایم سی ویریفیکیشن دا سے بلا نور چارجز والا جوڑ کی سدا پارا چی یونیورسٹی سے رقم اخمل مالی خسارہ دا نشی پورا کولے نو اگر بے اسٹوڈنٹ جے پیسے رہو بازی او دے دا پارا ڈیرے طریقے گوری.
دا پېښور پوهنتون ویاند نومان خان مشال ریډیو ته وویل چې پوهنتون د مالی ستونزو سره مخ دی او د پوهنتون د انتظام چلولو لپاره ورته 350 میلیونه روپۍ پکار دي خو د صوبایي او وفاقي حکومت سره د خبرو باوجود ورته فند نه دی ورکړی شوی.
2017 نه 2024 پورې د فیډرل ګرانټ شکمونه هغه کې به هر کال 10% اضافه کیږي خو د بدمرغه د پېښور پوهنتون لپاره هغه 10% اضافه نه شوی بلکې اومخه یو شانتی چې کوم ګرانټ هغه ملاوي ده نو هغه سره تقریبا 3.5 میلیون چې کوم دی نو هغه ډیفیسټ راغلی دی او اوس هغه ډیفیسټ تقریبا 4000 میلیون ته رسیده.
دا پوهنتون انتظامی د روان کال د مئی په 13مه هم صوبایي حکومت ته یو مراسله لیږلې وه چې حکومت دې ورته د مالی ستونزو د هواري لپاره 450 میلیونه روپۍ ورکړي. پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې د لړو زده کړو فنډ 11% کم کړو چې لوجه د پوهنتون بجټ هم د 14 ارب نه 2.5 ارب روپو ته راټیټ شویو. عظمت علی شاه مشال ریډیو پېښور.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د اگست پر 2 په منځني کورمه کې زده کوونکو یو ځل بیا په سکولونو کې د استادانو د غیر حاضری خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. په یاد سیمه کې درې نیمه میاشتې وسوي چې له شیا مسلک سره تعلق لرونکي استادان د امنیتي ستونزو له کبله منځني کورمه ته نه ورځي. بلخوا چارواکي وایي چې د دغې سیمې په سکولونو کې د استادانو د حاضري یقیني کولو لپاره هڅې کوي. نور حال طارق اورکزی راکوي چې د احتجاج کوونکو په نارو پیلېږي.
دا نارې په سرپاخ کې د نهې پرز د مختلفو سکولونو زده کوونکو د احتجاج په توګه وهلې. په سیمه کې دوی د مقامی مشرانو په سرپرستۍ کې پر دغه احتجاجي مظاهره کړې چې له درنیمو میاشتو سکولونو ته استادان نه ورځي. مظاهره کوونکو اول له سرکاري سکوله تر مقامی تاڼې پورې پر مرکزی سړک لاریون وکړو، بیا هغلته کېناستل او د خپل مطالبو په حق کې تقریرونه وکړل. دوی په لاسونو کې بینرې نیولې وې چې ورباندې موږ ته استادان راولې او د تعلیم حق راکړې غوښتنې لیکل شوي وې. په سرپاخ کې د سرکاري سکول یو زده کوونکی سکلین مشتاق وای په ښوونځي کې هسې هم د استادانو کمی دی خو چې کم وو نو هغوی په بره کورمه کې تر خونړي پېښو پس اوس د دندې لپاره نه ورځي چې داسې هغلته تعلیمي هلې ځلې نور هم متاثر شوی.
یو ایتی استاد دی، هغه بچه هي، یو اسلامیات به هي، یو عربي به هي، مونږ ساينس نه کیږي، میث نه کیږي، انګلیش نه کیږي، کمپیوټر ساينس نه کیږي، موږ کومه نه دا مطالبه دغه سمون ته دي استادان وکي.
پر سلورم مای د برکور می په نورکی کې د گیدو سیمه یوتن چې کلا نه معلومه کسانو وشتلو نو پر دې عمل کې ځنی بلواګر د برکور می په تریمنګلو کې سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغلته سلور شیا استادانو په شمول وتنو وجلو. تر هغه پیخه په شیا مسلک سره تعلق لرونکو استادان نه یوازې په برکورمه کې موجود سنیانو سکولونو ته ورځي بلکې د منځني او کوزي کورمه په خوانځیو کې هم خپل خدمتونه لا تر سره کولو انکاری دي. د غوازی جلال الدین وای چرته هم چې سوشي نو د برکورمه استادان سکولونو ته نه ورځي، حالانکه د سکیورټي مسله مخ کې و او نووس په منځني کورما کې شته.
په سنټرال کې دالته لښونه رغلي دي، خو دا هغه په باوجود چې تا استاد تا دالته څه تکلیف چونه دی ور کړی، نه څه تکلیف تر رسیدلې دي، هغه هر حال کې مساتلې دي. ان شاء الله بیا دوپاره اهل تشیات څه څوره استادون دي، میل پی میل 184 کم بیش دور استادون دي، هغه ته اند مو درخواست ده سره شي دالته هغه خپل ډیپټي سر انجام کی ډیپټي ور کوي.
په کورما کې دا وخت شاوخوا 200 شیاغان استادان داسې دي چې هغه په سنیمشتو ځایونو کې پر سکولونو تعینات دي. په سیما کې د سکیورټي په خاطر لخپل ډیپټیانو تر انکار پس د منځني کورمې شاوخوا 50 سکولونه د استادانو کمی له مسلې سره مخامخ دی. د غندو شاید چمکنی وای همیش د برکور می استادان سکیورټی په بانه لخپلو ډیپټانو انکار کوي چې دغه صورتحال دوی په تشویش کې چولی. چمکنی زیاتوی اول دی لنور زینو استادان را بدل شي او کدا سینه کیږي نو هغل ته لا مقامی خلکو نیبي برتی په کولو د استادانو غیر حاضری مسله په مستقل بنیادو حل کړل شي.
په سنټرال کورم کې تاسو ته اوسه پوری هیڅ قسم نقصان نه دی رسیدلې، خو کا بیا اغه نه رچی د مو د بچایو د مستقبل دی د خرابېږي. حکومت دې لپاره یو الټرنیټ یو متبادل طریقہ اختیار کی چې دغه بچایو د مستقبل د تباہی نه بچي.
بلخوا په دغه غړا په منځني کورم کې د تعلیم محکمې مشر مینګول مشال رډیو ته په 19 اگست ویلی وو، په سکولونو کې د استادانو لخپل ډیپټانو تر انکار پس د ماشومانو سبقونه د متاثر کېدلو دوی ته فکر شته، خو مسله دا ده چې د ضلع افسر تبادله تر کېدلو وروسته نوې لا تر اوسه نه دی راغلی چې داسې د حل خبرې ځنډېدلې. ګل دا هم ویلي ول که استادان خپل ډیپټانو ته نه ورځي نو نور استادان به را بدل کړي او یا داسې هم کولی شي چې په عارضي بنیادو د استادانو نوې برتی ورته وکړي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
له پېښور ځو د بلوچستان پر لور. د بلوچستان په بوسان کې د سیمې ځای خلکو د کسټم د رویې پر ضد د احتجاج په توګه د کوټې ژوب لوی سړک لنن سهار څخه تر مازیګره تړلې وو. بلخوا دوی ویل چې دوی د کسټم له رویې څخه تنګ راغلي دي. نور حال ایوب ترین راکوي.
د زلپشن په تحصیل بوستان کې قبایلي او سیاسي مشرانو د پنجشنبه په ورځ د سهار راهیسې د کوټې ژوب لوی سړک د زیارت پر کراس د احتجاج په توګه بند کړی وو، خو وروسته د ژوب کمشنر سید عمرانی او نور حکومتي چارواکي د احتجاج و ځای ته رسېدلي او هلته د مظاهره چانو سره خبرې کړې دي، کوم چې په کامیابۍ سره ختم شوي او احتجاج کوونکو په نتیجه کې د سهار راهیسې د کوټې ژوب ترمنځ بند سړک بیرته موټران په مخ پرانستې دي. په دې ترڅ کې د سیمې سره تړاو لرونکي یو قبایلي مشر ملک عمران کاکړ د حکومتي خبرو وروسته و مشال ریډیو ته وویل چې د دوی لومړی غوښتنه د کسټم د محکمې لخوا د ځایي مشر ملک نادر خان په ضد اف آی آر ختمول او په زیارت کراس د کسټم چیک پوسټ لیرې کول دي.
درې خبرې وې. یو خدای وو چې پر دا خانی باندې کم د کسټم چیک پوسټ دی، پر دې خپل عمله کمه پرایویټ کسان ډیرو نه خلک بیا راوستل و بیا درول، دا خاص کار د شوه تلاشي نه رو کوله، دا بساج بسلو. یو خدای دې خلاف و. دویم دلته پرایویټ کسان دي د پر دا چیک پوسټ د خلکو چیکینګ کوي، دغه دې بیا د خلکو راوړل ویول د دې لاکي والا بیا کسټم دا غو پر سر ودرې دي. بل غشتنه دا و چې ورور دغه خلک دې دوری سي او درېم غشتنه دا و چې دا چیک پوسټ خاطر
بل خاطر د بوستان د قبایلی مشرانو د احتجاج لامل د سړک دواړو غاړو ته تر څو ساعته پورې په لسګونو موټران او لاریانې درېدلې وې چې لامل ډېرې مسافران د مشکلاتو سره مخ شوي دي. په دې اړه مشکله د کسټم د محکمې د دریز د معلومولو په خاطر دغه محکمې د ویان ډاکټر اتا بړی سره تماس ونیوي، نو هغه و مشال ټیډو ته وویل چې یادو قبایلي کسانو قانون په خپل لاس کې اخیستی او د کسټم یو افیسر یې د تښتونې وروسته زخمي کړی وو.
کسٹم انسپکٹر پورته کړی و ولی و بیا کلیم کړی و بیا لیویز ته پدا لیویز سره و بیا دلته پدا تکتو یو هوټل و هغه هوټل کې د کسٹم لورغلی بیا تند ور کړی و نو هغه زخمی مو باغ باندې بیا دې د خلاف د ملک دلاور بازی خلاف فایر کسٹم کاټ کړی و.
دلته خبره ده د ونی ورده چې و نه لمخه د پښین پر زیارت کراس د بوستان ځین قبایلی مشران لخوا د کسٹم یو افیسر د تشدد وروسته تشتول سوی و، ځکه چې د دې قبایلی مشران په خبره یاد کس بیل درشي د کسټم په نامه په سوارلی موټرانو کې تګ را تګ کوونکو ښځو کې تلاشي کوله، خو د کسټم چارواکو هغه وختم دا تورونه په کلکه سره رد کړي وو.
زموږ غل مشال رادیو خاوري په پېښور کې د مازیګر شپږنیمې بجې سوي دي. اوس د مهم خبرونو د لنډیز پر لور تاسو پام را ګرځوم. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دی چې په هیواد کې د عامو انتخاباتو د نیټې پریکړه به خپل هغه اداره کوي. د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا نن ولسمشر ډاکټر عارف علوی ته په ځوابي لیک کې کښلي چې انتخاباتي قانون سره سم د انتخاباتو د نیټې ټاکلو واک یوازې له کمیشن سره دی. د پېښور پوهنتون استادانو د تنخواګانو د نشتوالي خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا تاریخي پېښور پوهنتون له تیرو لسو کلونو راهیسې له مالي بحران سره مخامخ دي او د استادانو د تنخواګانو او پینشن لپاره اړینې مالي پانګې نه لري. په وزیرستان کې د پوځ مشر میجر جنرال محمد نیم اختر ویلي چې علما او د اتمانځیو جرګې مشران د سیمې په امنیت کې مهم کردار لري، خو باید دوی له وسلوالو سره خپلې اړیکې پرې کړي. دا خبرې نوموړي پرون په میراشاه پریس کلب کې له خبریالانو سره په یو غونډه کې کړې دي. بلخوا د جرګې مشر ملک رب نواز وزیر پرون پر ځمکې کې جرګې ته په خپله وینا کې ویلي چې د امن پر ځای کول د حکومت ذمہواري ده. داسې باور دی چې د واګنر په نوم د روسیې د اجیرو وسلوالو ملیشیا مشر ایوګینی پریکوژن شاید د پلازمینې مسکو په شمال کې د الوتکې پرېوتو په پیښه کې وژل شوی دی. پریکوژن د اوکراین په جګړه کې د رول بول پر سر یو مهم شخصیت سو، خو په جون کې هغه وخت د بغاوت هڅې په کولو کرملین لړزوړی وو چې د ملیشیا غړي د مسکو پر لور خوځېدلی ول. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. اوس تاسو پام د یو نړیوال راپور پر لور راګرځوم. د چندریان درې په نوم د هند فضایی یا خلای ماموریت بیړی د اگست پر درویشتمه یعنی پرون د سپوږمۍ له جنوبی قطب سره نږدې ورکشته سو. هندي وزیر اعظم نریندرا مودي له جنوبی افریقا څخه په وینا کې ویل هند اوس تر سپوږمۍ ورسید. نوموړی هلته د مخ پر ودی او لیک سادلرونکو هیوادونو ټولنې بریکس په سرمشریزه کې ګډون کوي. هند تر دې مخکې د چندریان یو او چندریان دوه په نوم دوه بیړۍ د سپوږمۍ پر لوري استولې وې، خو هغه ماموریتونه ناکام شوي ول. د چندریان درې بیړۍ ګاډي به اوس د سپوږمۍ پر سطحه ګرځي او له هغه ځایه به د هند د فضایي څېړنو مرکز ته انځورونه او معلومات استوي. ساینسپوهان اټکل کوي چې د سپوږمۍ جنوبي قطب شاید د کنګل اوبو زیرمه ولري. په دې اړه نور تفصیل د ګولایاس پر راپور کې واوري.
جی ہاں، آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لینڈر ماڈیول
د هند چندریان 3 خلائی جاز د اگست په درویشتمه د سپوږمۍ په سطح په کامیابۍ سره کوچ شوی دی. چندریان په هندي او سنسکرت ژبه کې د سپوږمۍ ګاډي ته ویل کیږي. دا سلویخت ورځو اوږد سفر وروسته چندریان سپوږمۍ په سطح کوچ شو. دا یو نازک او پیچلی عمل و. په دې کې اخري 15 منټه ډیر مهم و چې کله چندریان 3 د سپوږمۍ په سطح کوچ شو. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د چندریان 3 په کامیاب مشن ټولو ته مبارکي ورکړه.
لینډر ماډول پوری طرح سے سیفلی اور سافٹلی چندرما کی سطح پہ لینڈ ہو چکا ہے. یہ ہم لوگوں کی
د چندریان 3 مشن لپاره له جدید ټکنالوژي کار اخستل شوی دی. دا د هند خلای تحقیق ادارې اسرو سپوږمۍ ته دویم مشن وو. د دې مخکې په 2019 کال کې اسرو سپوږمۍ ته د چندریان 2 په نامه مشن لیږلی وو. قسم د سپوږمۍ په مدار کې هغه مشن داخل شوی وو، خلای گاډي کوزیدو په وخت به شوی وو. د چندریان 2 لینډر ماډیول د سپوږمۍ له سطح 2.1 کیلومتر لري وو چې ټکنیکی خرابې له وجې تباه شوی وو. یو ونی مخکې روس پوګمۍ ته د لونا 25 په نامه یو میشن لیګلې وو، خو هغه ناکام شوه وو.
دا مشال ریډیو ده. کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
زموږ غل مشال رادیو څخوري اوس زو د شمالي وزیرستان پر لور. په شمالي وزیرستان کې د پوز مشر میجر جنرال محمد نیم اختر ویلي چې باید د اوتمانځیو جرګې مشران بد ته بد ووایي، د وسلوالو بایکاټ اعلان کړي او د وسلوالو خلاف د امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. بلخوا د جرګې مشران ویلي د سیمې امنیت پر ځای کول د حکومتي او پوځي چارواکو ذمہواري ده او باید دوی په دغه اړه عملي ګامونه پورته کړي. د جرګې مشرانو پرون د سیمې د پوځي مشرانو سره لیدلي او پر امنیتي حالاتو یې خبرې کړي دي. په دې نور تفصیل لومر وزیر څخه واوري.
شمالی وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر ویلی چې علما او اتمانځای جرګې مشران د سیمې د امن لپاره بنیادی کردار لوبولی شي، خو که هغوی بد ته د بد نه ووایي او امن خرابونکو وسلوالو څخه سماجی بایکاټ وکړي. دا خبرې نوموړي پرون د اګست په درویشتمه میرام شاه پریس کلب کې د ځایي خبریالانو سره په غونډه کې وکړې. نوموړي وویل چې اتمانځای جرګه خو په جرګه کې ګډون نه کولو باندې مشران ملکانان جرمنه کوي، خو د امن خرابونکو وسلوالو او د هغوی سره مرسته کوونکو ضد بیا هیڅ ګام نه اخلي او وایي چې په غرونو کې ناس خلک د دوی وروڼه او زامن دي. دا ترهګرې ضد جنگ دوی یوازې د فوز او وسلوالو ترمنځ جګړه بولي. دا خبرې نوموړي د هغې پس کړې چې څو ورځې وړاندې رزمکې د تیرې میاشتې نه روانه اتمانځای جرګې په یو سټام پیپر لیکلې پرېکړو کې ویلي ول چې غرونو کې ناست وسلوال د دوی زامن او وروڼه دي او د دوی څخه هم د امن غوښتنه کړې. جرګې سیمه کې په پولیو ساسکو هم بندیز لګولې او ویلي یې دي چې تر څو یې غوښتنې پوره نه وي حکومت ورته امن باوري کړی نه وي د پولیو ساسکو حکومت سره جرګو باندې به بندیز وي. د جرګې یو مشر ملک رب نواز وزیر پرون د اګست په درویشتمه رزمکه جرګه ته خپل وینا کې بیا وویل چې دوی په هر صورت د حکومت نه سیمه کې امن غواړي او امن پر ځای کول د حکومت ذمہواری ده. بل طرف د اګست 22 مینه رزمک جرګې او حکومت ترمنځ مذاکرات هم پیل شوی دي. د شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک بیګاش په د اګست په درویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې رزمک اتمانځای جرګې سره د خبرو دوه پړاوونه شوي. دوی حکومتي ټیم مشرانو سره خبرې کوي. جرګې مشرانو ته یې وویل چې د امن لپاره خپل تجاویز وړاندې کړي، خو د جرګې مشرانو ورته ویلي چې حکومت یې خپله د امن باوري کولو لپاره بشپړه پلان جوړ کړي. نوموړي وویل چې دوی جرګې مشرانو ته ویلي چې حکومت او فوز د امن لپاره شپه ورځ لګیا دی. دوی ته یې ډاډ ورکړ چې وسلوالو ضد ځانګړي عملیات دوام لري. سیمه کې امن لپاره حکومت، فوز او ولس ټول به خپل کردار لوبوي. نوموړي وویل تمه کړي چې خبرې زر نتیجې ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په شمالي وزیرستان کې مو د نامنی په اړه راپور واوریدی. اوس زو کراچی ته. په کراچی کې پرون د پاکستان نگران وزیر اعظم یوې خبري غونډې ته ویلي چې پاکستان به له ترهګرو سره هیڅکله مذاکرات ونه کړي او که د چا دا خیال وي چې دوی به د ترهګري ضد جګړه کې ستړي شوي نو دا یې سم اندازه نه ده. انور الحق کاکړ دغه خبري په داسې حال کې کړي چې د اګست پر 22مه په بر جنوبي وزیرستان کې د پوز پر قافله وسلوال برید شوی وو. پوز ویلی و چې له وسلوالو سره په نښته کې شپږ پوځیان وژل شوي او د څلورو وسلوالو د وژل کېدو ادعا هم کړې وه. بلخوا تحریک طالبان پاکستان چې د دې برید ذمواري یې منلې وه ویلي وه چې دوی شاوخوا 18 پوځیانو ته مرګونه اړولي دي. په دې اړه نور حال له کراچي څخه د مشال راډیو خبریال نزلي راکوي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د اګست په 23مه په کراچۍ کې ویلي کده چا دا خیال وی چې دوی بعد ترهګرۍ ضد جګړه کې ستړي شي وي دا یې سم اندازه نه ده. په کراچۍ کې په گورنر هاوس کې خبريالانو سره په خبرو کې انور الحق کاکړ ویلي پاکستان به کله هم د ترهګرۍ او انتها پسندۍ په مقابله کې وسلکی نه دي.
اگر انکو کوئی خوش فهمی ہے کہ کسی
دی وای کده چا دا غلط فهمی وی چې په داسې عملونو بعد دوی حوصله ماتې کړي او ستړي به کړي نو دای غلط خیال دی. مونږ به د ترهګرۍ ضد جګړه کې خپل قربانۍ هېرې نه کړو او پاکستان به هیڅ کله هم د ترهګرو او انتها پسندو ته سر ټیټ نه کړي او مونږ به د هغوی مقابله کوو. نوموړي زیاته کړي څوک چې د دین اسلام په نوم نامني کوي هغوی ته پیغام ورکوي چې دغه خارجان به د یو وخت پورې جګړه وکړي او اوږده جګړه نشي کولی. انورالحق کاکړ دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د اګست په 22مه په بر جنوبي وزیرستان ضلعه کې د فوز په قافله وسلوال برید شوی وو. فوز ویلي وو د وسلوالو سره نښته کې شپږ پاکستانی فوجیان وژلې شوي او د څلورو ترهګرو د وژلې کېدو دعوی هم کړي وه. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمواري منلی وه. څېړونکي وایي په پاکستان کې په وروستیو کلونو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته پاکستان کې د ناامنۍ او ترهګرۍ پیښې سیوا شوې دي. خو که دا نګرا حکومت دی او یا د دې وړاندې څومره حکومتونه تیر شوي د ترهګرۍ د پیل کېدو رهسې هم دغه ډول بیانونه ورکوي. په کراچۍ کې د جرنلزم استاد څېړونکي ډاکټر توصیف احمد خان وایي د انورالحق کاکړ بیان ورته سیاسي بیان ښکاري. د اګست په 23مه مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل د وزیر اعظم دا وینا لکه د تیرو حکمرانانو په څیر تش بیان دی.
وزیر اعظم انورالحق کاکړ کا یہ بیان وہی ہے.
دی وایي د وزیر اعظم انورالحق کاکړ دا بیان هم داسې دی کوم چې پخوانی ولسمشر جنرل پرویز مشرف او نورو پخوانی مشرانو ورکړی دی. ریاست د ترهګرۍ د ختمولو لپاره عملی ګامونه نه دی اخیستي. په خیبر پختونخوا وزیرستان کې د ترهګرۍ ضد لوی غږ پختون ژغورني غورځنګ پورته کړی دی. خو نن ریاست پی ټی ایم هم په نخښه کړی. هغه خلک چې د ترهګرۍ په ضد راپورته شوي د هغوی په ضد ریاست کار کوي. نو بیا به ترهګرۍ څنګه ختم شي؟ په کراچۍ کې خبریال ضیاء الرحمن بیا وایي وړاندې د افغانستان سره په پوله پرتو سیمو کې د ترهګرۍ پیښې کېدي. خو اوس دغه پیښې د خیبر پختونخوا ښارونو ته را رسیدلې دي. تحریک طالبان پاکستان او بیا داعش ډلې په ښکارا ذمواري هم مني. د اګست په 23مه مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل حکومتي چارواکي تل د ترهګرۍ پیښو وروسته هم دغه ډول بیانونه ورکوي خو بیا عمل کې د نامنۍ او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره څه نه لیدل کېږي.
دہشتگردی کم واقعات اضافہ شوی دا مکھ بعد حملے کی دی پاکستان زڑی قبائلی علاقوں کی وزا حملے رو تھی قبائل سر سر خیر پختونخوا اور بلوستان سے متم رابر رسیدل اور دی کم مین گروپ تھے اگر تحریک طالبان پاکستان دے کم جکلیم کئی دیرشی حملے ورسرا ورسرا بے پاک داعش حملہ وکڑا باجوڑ کے پدی کنٹیکس کی دا کم چی وزیر اعظم انور کاکڑ کم خبر وکڑا دا شنوی خبر نہ دا خود بار بار دا خبر رپیٹ کی دا پاکستان کم دا فوج مشر دے ہم دا خبر کڑوا اور کمزور وزیر اعظم ہو یا زور وزیر دفاع ہو خواجہ آصف اور شہباز شریف هغه دا بار بار دا خبر کړل چې موږ طالبان سره خبرې نه کوو او موږ به ډېر سخت جواب ورکو. موږ ګورو چې وسه پوری موږ ته ګراوند باندې ښکاري نه دوی به څه کوي لکه آپریشن به کوي دوی خلاف یا ایئر سٹرائک به کوي یا انټلیجنس کاروي به کوي.
بلخوا د پاکستان فوج تل دا دریز لري چې د ترهګرۍ په ضد وخت په وخت عملیات کړي او د امن ساتلو لپاره یې کوټلي ګامونه هم اخیستي. د پاکستان د فوج مشر جنرل آصف منیر د اګست په 23مه د جنوبي وزیرستان سفر کړی او ویلي دي چې د ترهګرو د هغوی اسانتیاوی برابر کوونکی به نک پریږدي. د فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR ویلي د فوج مشر جنرل آصف منیر د جنوبي وزیرستان په اسمان مانځي کې د شیرونګي سیمې سفر کړی چرته چې د پاکستان په فوجي قافله د اګست په 23مه وسلوال برید شوی وو. فوج ویلي فوجي مشر ته په علاقه کې د استخباراتي او فوجي عملیاتو په اړه احوال تیر کړی شوی دی او د فوج مشر ویلي وجلې شوي عسکر د دوی ویاړ دي او د امنیت د ټینګښت او تل پاتې امن د پاره به د دوی قربانی بے ځای نزی او پاکستان کې به پورا امن راشي. نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري د خیبر پښتونخوا د زینو شهرونو د دوایانو مارکیټونو کې د ژوند ژغورونکو یو شمیر دوایانو د کمی له وجې د ناروغانو ستونزې زیات شوې دي. په دغو کې د شوګر یا شکرې د زړه د ناروغیو لوړ بلډ پریشر یا فشار مرګي کینسر او ځینې نور ناروغۍ دوایانې شامل دي. خلک وایي چې دغه دوایانې اول په مارکیټ کې نستا او یا ډېرې په ګرانه بیه پلورل کیږي. خو بلخوا درمل جوړونکو ځینو کمپنیو تر مخه دوی ته خام مال لکوم ځای څخه چې دوایانې جوړیږي هغه ورته له بهر هیوادونو څخه په ډېره ګرانه بیه ترلاسه کیږي. په دې نور حال شبیر احمد جان له پېښور راکوي.
د خیبر پختونخوا د دوایانو بازارونو څخه د زړه د شوګر د وینې فشار یا بلډ پریشر د سرطان او مرګو په ګډون د ګڼ ناروغو دارو اورکتی چې لامل یې په دغه ناروغو اخته خلک یا مریضان له ستونزو سره مخ دي. ځینې دوایان خرڅونکو سره دغه دوایان ملاویږي خو په لقانون لاره یا په پټه په ګرانه بیه خرڅوي. د پېښور اوسیدونکو محمد کاشف مشال لیړو ته وایي چې کور ته خپل مور پلار له ځینې د بلډ پریشر د زړه او د آرام ګولې په باقاعده توګه وړي، خو نن سبا یا خو ملاویږي نه او یا ډېرې ګرانې دي چې سختو ستونزو سره مخ کړې دي.
زمو په کور کې درې قسمه هغه ګولې چې زه هر میاشت وړم، یو زینکس دی یو کارنیک دی. نو دا جی دا ګولې چې کوم دی مونږ ته خو به هم مارکیټ کې وویل شي چې دا شارټ دی، خو بیا مونږ ته وایي چې دا په بلیک باندې خرڅېږي، هغه د 200 روپو پلتا یا د 100 روپو پلتا چې مونږ باغشته هغه اوس لاړه 900 800 600. د هر چا خپل خوخه ده چې چا څنګه درکړې. ابو روزما په خپل یو ځای کې وکتل چې سره ډیر زیات سټاک پروت و، مطلب دا د کم ځای نه راځي.
په پیښور کې د دوایانو په یو شخصي کمپنۍ کې منیجر سلمان خان مشال لیډو ته د اگست په 23 وویل چې مارکیټ نه دغه ټوله دوایانې چې کمې په مستقله توګه او د ژوند بچکونکي دوایانې دي غیب کړې شوې دي.
دا ټیګرال ګولې چې کوم دي دا د مرګي د مریضانو لپاره استعمالیږي او دا ډېر ریګولر یوز دي. دا چې یو ګولې مریض مس کی غنا نو هغه مریض ډېر زیات تکلیف وي. او دا چې کوم دي نو پاکستان کې مکمل شارټ دي. مارکیټ کې چې کوم دي دا پبلک کې خرڅيږي، اسی ریټ چې کوم دي 220 روپے دي او مارکیټ کې دا په 1215 روپے باندې پلت خرڅيږي. مایګرین چې کوم دي دام د مایګرین نیم سر والا درد چې وته دا غي د پاره یوز کیږي دام شارټ کې په مارکیټ کې. د زړه بيماريانو د دې دا میډیسن هم ډېر زیات انتهایی ګران شو، حالانکه کده مونږ ګورو دا استعمال لکه تر مرګ پورې وي، ځکه چې دینه بغیر د مریض گزاره نه کیږي. کارډیټ پیس سټیک دي دا شان د شوګر د مریضانو چې هغه لایف لاین استعمالیږي نو هغه چې کوم دي نو نیم پنی مګران شو.
بل خو د دوایانو خرڅونکو یا د کیمست او ډرګیست صوبای اتحادیه چیف کوارډینیټر ارشد خان مومن د دې دوه غټ اسباب خایي، کم لوځ چې مارکیټ کې کمې یا شارټیج راشي او نرخونه هم ډیر سیوا شي.
خیبر پختونخوا کې چې سمرم غټ مارکیټونه دي، د ټوک مارکیټونه دي، د هول سیل مارکیټونه دي، هغه کې د شوګر چې کمې دوایانې دي، د زړه چې کمې دوایانې دي، د دې د وخت کې انتهایی کمې دي. د دې مهم وجه چې کومه ده، یو زمنګ د امپورټ ته د حکومتي په ساته باندې، او دوی مدي کې یو داسې ماپیا جوړ شوې ده، ډرګ ماپیا ده چې دا هغه په وجه باندې هم د دوایانې نایابي شوې دي، د مارکیټ نه غیبي شوې دي. هغه غټ سټاک والی او هغه سټاک ځان سره ایثار کی، نو بیا هغه په مزه مزه مارکیټ ته راولي او خپل منپسند ریټونو باندې خرڅي.
نوموړي جاتوي چې دا وخت پروتړین 25 او 50 ملي ګرام، ګټرل، فلیجل، ریټالین او دغه ډول نور داسې دوایان دي چې ډېر زیاتې او عام استعمالېږي، خو دا بالکل مارکیټ نه غیبي شوې دي. دا دوایانو جوړولو کارخانه یو مالک فیاض خان په وینا دوی خامال په ډالرو کې بهر هیوادونو ناخلي، بیا یې پاکستانی روپو کې خرڅوي، بل امپورټ په وخت ناراضي او بیا د ډالر قیمت هم پزې نه ودرېږي. نو ځکه دوی هغه شان غټ مقدار کې دویانې اوس نشي تیارولي کوم چې به وړاندې کولې،
ځکه زمونږ زیات تر مینوفیکچرینګ پروسس چې کوم دی نو هغه ټول په امپورټ باندې ډیپند، تقریبا 96%. ځکه یو خدای چې مونږ یو شی زو راغواړو نو په ډالر کې راغواړو او چې خرڅوي نو په پاک روپی کې خرڅو. دوی مدار چې بینکونه چې کوم اګریمنټس دي نو مینوفیکچررز او د انډنټر مابین کې هغه بینکونه ان ټایم نه هانر کوي، ځکه هغه لشل و دي اکثر هغه کنسایمنت ډیلی کی. نو دا هغه ډیلی په وجه چې ډالر چې کوم دی ریټ وخت په وخت زیاتیږي نو هغه مونږ ته نقصان وي.
ولی په دغه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د متعلقه محکمې مشر ډایریکټر ډرګز ډاکټر عباس خان نو پختل، نو دوی د اواز نه ریکارډ کولو په شرط مشال لیډو ته ویل چې په دې ورستو کې دوی د ذخیراندوز او ګران دوایان خرڅونکو پر ضد پایلسګو مقدمه کړې دي. د ډرګ اکټ 1906 او ایم دلاندې سزاګانې هم ورکړې دي او ذخیره شوې دوایان تر هم ضبط کړې دي او جرمانه کړې هم دي. وای راتلونکي کې به هم د دې مخنیوي لپاره دغه ډول خپل هلې ځلې دوامدار ساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا د اتو واړو تعلیمي بورډونو په لومړي ځل د نهم او لسم ټولګیو د نتیجو اعلان په یوه ورځ کړی دی. په یادو نتیجو کې زیاتره نجونو زده کوونکو پوزیشنونه ترلاسه کړي دي، بلخوا د سرکاري سکولونو پر کارکردګي هم په ټولنیزو رسنیو ځینې نیوکې شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد راکوي.
د خیبر پختونخوا ټولو تعلیمي بورډونو د اگست په دریم هفته کې د کال 2023 د نهم او لسم جماعت نتیجو اعلان کړی دی. په یادو نتیجو کې په وړومبي درې پوزیشنو کې زیاتره جنکۍ دي. په مردان بورډ کې دویم پوزیشن ترلاسه کوونکي بسمه رحمان د اگست په درشتما مشال ریډیو ته د خپلې کامیابۍ په اړه وویل.
او زما ایم چې کوم دی نو دا دی چې څنګه ما اوس کامیابی حاصل کړه، ان شاء الله زه محنت کوم، اف ایس سی لیول باندې زه خوشمند یم چې زما پوزیشن راشي، نه بعد زه میډیکل فیلډ ته تلل غواړم، ځکه چې څنګه اوس ما د خپل علاقې تختبای نوم پورا ډیسټریکټ مردان کې روشن کولو سیکنډ پوزیشن مې واغستلو. زما خواهش دی چې زه ای ټرم انشاءالله په میرټ باندې د میډیکل کالج کې ماته ایډمیشن ملاو شي او زه یو ډاکټر جوړېدل غواړم چې د خپل علاقې د خلکو خدمت وکم.
د کال 2023 نتیجو کې پېښور، ایبټ آباد، ډېر اسماعیل خان، سوات او مردان بوټ کې لومبي درې پوزیشنونه جنکو ترلاسه کړي. په ملکنډ بوټ کې دویم او دریم پوزیشن، دا شان په کوهاټ او بنو بوټ کې دریم پوزیشن جنکو ترلاسه کړي. په مردان بوټ کې دویم پوزیشن ترلاسه کوونکي بسم رحمان رور او عبید الرحمن د خور په پوزیشن اخستلو د خوشحالۍ څرګندونه کړي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل
اسلام هم الک او جاید با یو شانتی مطلب حقوق ورکړي دا نو لاو کوم لگا پکار دي چې موږ یو الک څنګه ټریټ کوو نو 100% موږ هم خپل کې موږ لگا پکار دي چې موږ د خپل لوګي یا موږ خور کې موږ شان دي ټریټ کوي نو ځکه دا یو پوینټ او پیټو ګورم نو زه چې هر خان دا الله هر پلار لا هر ور دا چې پکار دي چې ته څنګه یو الک ټریټ کې او ایجوکیشن بیس کې نو کوشش وکړم دا طریقې سره ته خپل خور د خپل لور هم دا چې ټریټ کې هغه هم یو ترقی وکړي.
بل اړخته په ټولنیزو رسنیو په یادو نتیجو کې د سرکاري سکولونو په خرابې کارکردګۍ نیوکې شوې دي. د سرکاري سکولونو د نتیجو په اړه د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته صدا شان ویل
دا غي خو ډیرو جوهات دي زمونږه تعلیمي پالیسيانه چې دي هغه باندې صحیح طریقه باندې عمل درآمد هم نکېږي. زمونږ په سرکاري سکولونو کې د سیاسي عمل دخل د وجنه اکثر د استادانو د ترانسفر وغیرہ دا غین علاوه زمونږه د کتابونو غټه مسله ده. په فری کتابونو اف ټي ویز چې دي فری ټیکسټ بوکس سرکاري سکولونو کې ورکړی کیږي نو دا غي دا مسله چې اکثر نیم کتابونه په اوله کې راشي بیا دو درې کتابونه نه نو دا غي بیا دوه میاشتې درې میاشتې دا غي ډیماند کیږي. هغه بیا کمزور خلکو او د غریب خلکو چې هغه خپل مهنت مزدوري کوي د خپل بچینه خبر هم نه دا غي تپوس هم نه کوي او په دغه په مقابله کې چې په پرایویټ سکولز کې څونه بچی دي نو هغه اکثر مالداري هغه په پیسونه باري ورکم پیسونه ور کوي نو هغه بیا کورم تپوس کوي او دا غي د ټیوشن بندوبست هم کوي دا غي د هوم ورک تپوس هم کوي.
یاد دی وی چې د پوزیشن اخستون کې زده کوونکو لپاره په گورنر هاوس کې د انعاماتو ورک ولو پروگرام هم شویو. یاد ریزلټ کی په پیښور، مردان، کوهاټ او بنو کې د زده کوونکو د کامیابی نتیجه 80%، ایبټ آباد بورډ کې 82%، ډیرا اسماعیل خان او سوات بورډ کې 83% او په ملکنډ بورډ کې 90% وا. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري اوس زو د خیبر پښتونخوا بټګرام ته. د بټګرام ضلع پالای سیمه کې د اگست 22 په سهار اوه ماشومان او د هغوی یو شوونکی په یوې هوایي زنګو یا چیر لفټ کې ورسته له هغه بند پاتې شول چې د زنګو له دوو کیبلو څخه یو وشکې دي. د دغو کسانو د ژغورنې په عملیاتو کې د پاکستان پوځ تر څنګ ځایي خلکو زیاته برخه واخیسته. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان د شانګلې شنګ کلي ته تللی او د هغه کس صاحب خان کور ته مورغلی چې د شپږو کسانو په ژغورلو کې هم مهم رول ترسره کړی دی. په شانګلي کې موجود ځای اوسیدونکو مشال رادیو ته ویلي چې داسې یو شمیر زنګووي د غټولو سیمو کې سته او خلک د سړکونو او پلونو د نشټوالي له وجې د تګ راتګ لپاره استعمالوي. نیاز احمد خان هلته له خلکو سره په داړه خبرې کړي نو راځي چورته غوښو.
قدرمندو اوریدونکو سلامونه. زه نیاز احمد خان د زیل د شنګلې بشام تحصیل شنګ هغه کلی سره تاسو مخامخ یم. کوم ځای کې چې دینو یو سور ز وړاندې د الای په یو غرق کې اته کسان په یو چیر لفټ کې نختی و او بیا چې دینو هغه د دې ځای کسانو هغه چې دینو را خلاص کړ هغه آزاد کړ. یو کس چې دینو پای کې د پاکستان فوج او د هلیکاپټر د لورې هغه خلاص کو ولې پګي وو کسان داسې و چې هغه د دې ځای کسانو هغه را خلاص کړ. هغه سره ز هغه کلی کې ولاړ یم هغه چا چې را خلاص کړی هغه کسان خو نشته ده خو دغه رشتہ دار نو ملګری ما سره دې رکی ناسي خوشاله دي مبارکيان راځي یو ملما ما سره نه پښتنه کوي تاسو سره خپل پیژندلو کوي.
زه جاهد جاهد ناصر یم درې شنګو سیدون کې
شنګو سیرو
اوس دا خلک داسې زنګوګانې ولې جوړې په هوا کې چې هغه خلک مجبور دي زی په دغه کې تګ را تک کم کم زیونه کې دا زیات
دي مجبوری دي پلونه نشته دي ان رسېنه موږ لګولې بده من دا زنګوګانې جوړیان جوړې کړلې نه دا چې نه دي دو دریو غنټو فاصله ده لار هغه نه به موږ دغه رسې لګو دا زنګوګانې لګو دا
کم کم زیونه کې دي
دا دلته تقریبا چې دي چې سیروړ کې لګیدل شان کې لګیدل دی لوکل سجبیار کې لګیدل سرور پنځه په دې زنګ په دې ریا کې لګیدل
دغه کمزګ چې د الایګي و دا سمره وګدوه د کی سمره
مطلب دا ودوالي منی دا 2000 فوټ او 1200 فوټ چې دا اونچای منی دا
نو دی کی چې تاسو دا خلق زیزنه نه زی تاسو وای دا یریګی نه
یریګی ول نه یریګی مجبوری ده بل زمون لار نشته سوګو پول نشته یریګی هر وخت خطرې سره مخ یم
او ورځونکو زبتا ستایم چې کوم صاحب نو می کس درې کسان آی کی رويستلو په دغه رسای باندې اتلې دې او به رويستري دغه رور ما سره موجود دی ناصر دغه نوم دی انا پښتنه کو دوی چې خاندانی تور پر مونږ دغه پلونه دغه سینته سو گزار شي غره پورته کو یا دغه رنګ چیر لفټ جوړو ناصر سلامونه
وعليكم السلام
دلته چیر لفټ څنګه جوړیږي دا ته وې څه طریقه ده دغه خلک پیسې ورکې حکومت جوړي په دې لکه ما پوکا
د چیرې دی عوامم راټولېږي عوام ځان لپاره لګي یو کلی یا کلی والوم لګي او د سچې سرکاري محکموم لګي
تاسو به څه کار کوئ څنګه تاسو جوړو
مونږ خو چې دی د دې مطلب یو یا ټیکا واغستا یا چې دی عوام کزان لګي هغه سر تاون کو خپل او هغه لپاره د لار ګلکا دا ول برابر مثلا اوس پول نشته دلته دوه تکلیفي بیا مونږ ایمرجنسی لپاره خپل لفټ لګو او کله چې مطلب یا کلیواله مونږ نه اخلي یا مثلا داسې هغه چې د مونږ ته پریک دی بیا دی کلیوال ته مونږ پریک دو
دا تک را تک پای کوي دا سونه خطرناک دی یا سونه اسانی دی یا د محفوظ دی
خطرناک خو ډیر دی خو مجبوری دا مجبوری دا چې دلته فول نشتی او په لفټ مندادو تک را تک د مریضان شي یا اوس مریض دی زنه اوړي سلور غنټه 15 غنټه پیادل لار وای هغه وجنه دی من اپائنټمنټ 10 منټ لګي جلتی راځي خطرناک دی غلګه جلتی په راځي
کا تاسو څنګه زده کړی یونیورسيټي کې س انجینیرینګ کړی کنه دا څنګه دا زده کړی دا جوړول
د دې خو زمنګ تعلیم نشته او دا چې د زمنګ پلار نکچې دی د دې دا کاروبار دی زمنګ هغه دا کار کړل مونږ خپل پلار نکنه دا از د کل دی دا کوکا اینڈ کمپنی دا زمون یو کمپنی دا
دغه زنګو کې سم مساله را لاله چې د پاکستان سلور هلیکاپټر یې ګراله سپ یو کس بچکو بیا نور بچنه شو بیا تیار شو په تیار کې دا کسانو درو وستل دا کې سم مساله را لاله
د دې دا مسله راغل و د دې چې کم غټ کیبل او کم منځي دا رول زی رازی او د دوه کیبل غټ لګیدلې دي کې د یو کیبل چې دا شو کېدل
نو دوبیا لکدار تا مخوی کنه د څنګه را بچ
زم ما د رو په مقمنه بیا زول رسیدلم لګ لیټ رسیدلې ما او د چې دې په مقر رسیدلې او بیا د غسر تاون کړډ او کار کړډ او دا و کسان چې دی دوله سره مدد کړډ د رويستې دی سایت تا
او رضونکو تاسو خبرې واورې دي دغه ډولۍ یا دغه زنګو جوړونکو نه بیا نور ما سره یو دلته کې تعلیم یافته کس ناسته بدغه ډیره کې راغله دغه شنګ کلی دی امیر امیر په خپل شه دینو هم سرکاري چارواکي خود نه پښتنه کوي چې دا هل وسه دی چې دا خلک په دې خطرناک ډولو زنګو کې چې دین اوړي راوړي بل ها شه دي دا خلک سهل دی دغه چې د دې علاقې خو ساسو امیر بخام وزیر اعظم صلاحکار پاتې شوی دی دغه رنګ د پی ټی آی چې دین شوکت یوسف زئی دغه خواته کور دی او د دې صوبایي منیسټر پاتې شوی دی ډاکټر عبادت چې دغه دوه درې ځله چې د خامې سملی ممبر پاتې شوی دی دغه رنګ د شنګلینا او د الاینا د دې سیمونه غټ غټ سیاستدانان پاتې شوی دی ضرورت څه دی چې دا مسله به څنګه حل کیږي
بس د دې مسلې خدای یو حل دی لکه برج د پل لازمی دی پلونه یو حل دی د دې بل اس حل نشته بغیر د پل نه لکه پل اخیری حل دی دې خلق د خپل لالچ د پر ټیم ټیبل بس کول د پر بدی زنګو کې سفر کوي اصل ایشو به کې دادا اوس لکه کون مثال تاسو لپاره کوم کون پل لګیدل له لکه زموږ کو شنګ د درې زنګو غا نور
شارټ ګوري
شارټ کټ ګوري د هغه د وجه لکه خپل هغه نقصان ته نو لکه سیفټی پاکستان موږ خپل لکه پښتانه سیفټی فرست موږ د بالکل سیریس ګڼو نه کدام وګړو موږ خپل ډیوریشن د لارې سی واکو خو بدی رس دا رس پناخلو اصل وجوهات پکې دادی او د دې لپاره حکومت د لپاره دا پکار دل کې ارزه کې برج پاسیبل هم نه دی لکه ګره دې من خرچي تاسو په ډیر راضی کنه چې موږ له کس زنګو نش جوړه لغه برج سره جوړ کی خو مین اوشه دا چې لغه موږ په خپل سیفټی لک خیال وسات
دا چې جوړیږي نه د دې سره جاج غسته کیږي د ساره نه کیږي س ټیم سرکاري راضی چې را دا ټیک ته کنه ټیک
دا خو لوکل خبره ده دا خو لوکل نش جوړه لکنه د دې خپل ټیم خپل دغه اول راضی زی ګوري لوکیشن ګوري دا څنګه جوړول چې موږ تاسو ته پیسې راوړندې کو په خپل موږ جوړول هم نشو موږ سره پرای ورکول شو چې کوم لوکیشن هغه د پر سوټیبل لګا نه
ټیک ټیک قدرمند اودونکو د دې خلکو وینا دادا چې په شنګل شو الای شو بټګرام شو کوستان شو د پسمنده لقی دی زیاتره سړکونه خراب دي پولونه نشته د دې وجه نه خلک مجبور دي چې را په دغه زینو باندې چې هغه اباسین دی دغه په یو سر په بل سر باندې دغه زنګوګانی ولګي یا د یو علاقې نه بل علاقې تر ولګي په دې باندې خلکو تګ را تګ دی
او د دې سره سره په تیر ورځو کې چې په الای کې کوم چیر لیفټ جوړ کړی شو وس چې دین خبر راغلی چې هغه پولیسو ځای پولیسو هغه بند کړی سیل کړی دی ولې چې دا محفوظ نه وو د خبرې مقصد هم دا دی چې په دې ځینو کې پسلګلو داسې ځینې دي او د خلکو وینا دا چې حکومت چارواکي دوی ته جوړ کړي دین وړاندې چې دین دغه شنګلې ته الای ته دې سیمو ته تیر وختونو کې وزیر اعظم د دې ځای وزیر اعلی دلته د صوبایي وزیر اعلی ګان دا راغلي دي هغه اعلانونه هم کړي دي سړکونو جوړولو شې دین ویناګان هم کړي دي اوس دې وخت کې چې لنډ مهاله حکومت ته هغه چې دین صرف د دې لپاره راغلي چې ټاکنې باندې وکړي نو تم لرو چې را چارواکي به د دې خلکو دا مسله حل کړي د سر خپل قربان نیاز احمد خان ته اجازه ورکړي د الله پامن
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي.